پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. چارواکي وایي چې تېره شپه یې د طالبانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو. خبرونه اسدالله لودی نوروي.
شمیری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري. نن د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ کې پایلو به ترسره کیږي او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو. بشپړ خبرونه نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره WFP وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغې ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوي د 3 کلونو مخکې دي او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوي. نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2.5% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي. د خوړو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا، جګړې او طبي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی او بریدونه په شا تنبول شوی. هاشمی وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمیرې اوس ورته معلوم نه دی. طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. په دغې سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پاینو به ترسیده. دا تیم د تیرو کلونو په ورستیو لوبو کې تل ناکامه ده. سکل دا تل ولې لپاره د دغه تیم چانس ډیر لوړ دی. بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتل لوبډله د نو غوړي چې د دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي.
د فوټبال دغه نهم پړاو لیک د تل میاشتې په 2مه نیټه پیل شوی او اتو لوبډلو پکې برخه اخیسته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیوني خپرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیوني بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیات یې کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی بلکې تر ډیره یې د ونډو د مارکیټ پر ادلون بدلون تمرکز کړی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3مه کیږي. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی وو او 7 کال امریکا ته وسپارل شو. سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستې او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي داخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنۍ ډول د زرګونو نوو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوی. وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون له یوه ډاکټر سره شهیدلی یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله څرګندونه دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شه ده؟ پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی.
تر وی بچی او شمیر نور مطالب هم د ساجی رډو لروانی خبرونه اوریدل شي. په هلمند کې جګړې سړی شي بي خو هوایي بمباري ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسکونو سره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس ټایی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. نور بل د واورو دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه ستاسو سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د ښار درېمه او زه د دغه سیمه کې یم. د جنګ په لومړۍ کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوي دي. ما په کومو وطاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتېري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومېږي چې د شپې لخوا ډېر په اداره پته کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله سیمې اوزي او د درېمې اوزي خلک کړه خال یو یو موټر تیریږي. داسې معلومېږي چې د خلکو هغه هجوم چې د ناامنیو له امله د کورو ته وتلي وو او پر ښاره وړې وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 2500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولې تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوو ته رسېږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کېږي. که پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالیو تلتک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یا د هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځمکه کې پاتې دي او یاد د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته اوسې هغه څه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه په خاص ډول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ دپاره دوی ته خیمې ورکړي. څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحقو کورنیو ته هغوی چې په کمپ کې دي مرستې ورسوي. خو دغه چاره لا تر اوسه نه ده سوې او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده. ښار د ماسیرې په حالت کې دی. د ښار په لسمه دریمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلي ولسوالۍ سکوت کړی دی. د ښار څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقامات وای چې دوی وسپیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي. او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري، خو د تلفاتو ارقام زموږ په واک کې نه دي راکړي. طالبانو خپل لور ته د تېره شپه په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روختون ته د جګړې ګنټه پیان وروړل شوې دي. دا روختون د 290 بستر ظرفیت لري. د دې روختون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدوار خزه هم شامل و چې د وومیشتو حاملې د لودی او هغه د سړی مرمې په جماندې هغه زخمی شوی و. هغه روغتون ته راړول شو. په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ خدمات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې و هغه دن مرمۍ لګیدلی و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و. هغه روغتون ته راوړل شو. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل و؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو، خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کډې بې ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د نن خپل کډو سره کډوال په شکل معنی په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغو ټپیانو کې څومره کسان پر لار او ستاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته رارسېدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان راورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو. او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسیږي. نو طبعاً دوی په لاره کې مړه هم وي، خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته دی. اکثره خلک چې کوم بېځای شوي دي هغه دقیق شمېره مونږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بېځای شوي دي او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشتي، یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالي شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
د بوس روغتون ډاکټر ولی الهام له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه شخېدلی دی او ویلي دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړې او د وویل هیڅ لوری باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړې او د وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وشو ده چې سولې ته ژمن نه دي. امید زهیرمل له کابله را سره ده، نور تفصیل له دوی اورو. زهیرمل
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې ښاغلی عبدالله عبدالله ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. ښاغلی عبدالله عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې د لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي، نو دوی دا تیروتنه کړې ده. او د دې پر ځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امین باشه کې
که داسې محاسبه شوې وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یوه بله نسخه ده.
عبدالله دا هم وویل که طالبان په دې فکر کې دي چې ولسوالۍ نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسني وضعیت کې د دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تېروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تېروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړي دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشاره سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم خبرې وکړې، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوی ته وایي چې قرآن پر میز کېږدئ را سره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای به له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. خغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري، او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بېله رسوایی، بېله ماتې، بېله چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل. خو د تیر په څېر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
مشی بار صاحب دی غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوی وکړي. لډی دلی بیا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب وویل چې دوی سوله غواړي خو با عزت سوله نه، یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. د هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه، ویل چې طالبانو تېرو ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي. دوی خپلې اصلي سیمې پرېښي اوس په خرابت حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهر مل صاحب مننه وام اوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې طالبان تېروتنه کوي چې شخړې یې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان یې په مستقیم ډول خپرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایډن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خپرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه، او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ، او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ټرمپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو دته وویل چې سږي څناڅه په ویروس اخته شوی دی، خو دې پوښتنې ته سم ځواب ونه وایي چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفی شو، ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسئلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختی نیوکې وکړې او ویویل د ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
پرتن خرن جامع او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسیزه کورونای ورترغاړي ده د کابل ښار د یوې څنډې اریا ښارګوټي ته څیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورنۍ ژوند هم ډیر ښه نه ده. زرګر وایي خوراک یې وچه ډوډۍ او ځینې وخت سبزی وي. مشر زوی چې ذهنی ګډوډي لري له پیدایښته یې شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لاره سم نسي تلای.
مشکلات ټول دغه داسې د زما را باندې دغه دغه مالونه ساتو، دغه د مالو سرګینونه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوسوي او زما تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې راڅاتي او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو، وړی ککتغی کغوړی ک مثال هم دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بې وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2024 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنطین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی و له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 مل مریض کال کې سوي، 44.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم په ټولیزه توګه څلور څلوېښت اشاریه پنځه په سلو کې افغانان غذایی مصونیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له سلو راکم کړو نو شاوخوا پنځه پنځوس سلنه افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا
په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوې. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کرونا وایرس له امله د قرنتین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له یو میلیون افغانانو سره د اووه زره اووه سوه اووه اویا تنه خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همداشان راغلي چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې یو سلو شل میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر شپاړسمه له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ ځل کیږي، خو اوس باور دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بېکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادی ته دا پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خدوره دا شالات دی چې موږ د جنګو د لاسه داسې یو چې د قدیم وروره بار ولاړې دي. ځای نهشته، سرپنا نهشته چې موږ ځان یو خواته پناه کړو. دا کوچنیان داسه راځي د خدای په خدای وتاریان وروره. دا اوس هغه یو خوا هغه دغه زمیني جنګ دی، بل د هوایي جنګ د تیرو سمل په ازادي وروره. دا زموږ د یو خوسمه سره د کومک وکړي یا د زمینه راته برابره شي چې موږ یو خواته شو وروره.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسوی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لشاته راکړه سوی دي. د توغ سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او نه هیڅ چې دا یې دا ناک خبره ده. ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتلی دي. نو باکې دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس پیلا نه هم زموږ په هلمند کې ډېر بد حالات روان دي. ځکه چې د بېسل شبکې لا هم نشته، شبکې مو کار نه کوي، بندې دي، پر مثال برقونه مو نشته. نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخورو.
افغان یم، د کندهار لاسې مې تماس نیول یا پیغام ته پرېږدم. لومړی خو د هلمند جګړه سخته غندمه، یقیناً دا ظلم سوی دی. د افغان ولس سره یو سخته جفا کېږي چې هر څوک یې کوي. دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیری یې، یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فیلحال ژمې دي، د ژمي ابتدا ده، ډېره سخته هوا ده. ته باور وکړه چې په متاکونو کې هم د چا سره څه یخ کېږي، د امکاناتو وخت نه تېرېږي، او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال چې سړکونه باندې ژوند تېرېږي. دا خو ډېر په تکلیف دغه مې خبر شل کول ډېره مننه شوژنه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حمیده غنمرنګ له غزنی پر استول اسمس کلی کې پر پاکستان او طالبانو باور نه بخښیدونکو جفا ده. حمیده له کلات لیکي ولسمشر د بی رحمه دشمن په وړاندې د افغان ځواکونو لاس پښې تړلې دي. عزیز زابلای لسنجیر لیکي د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د هلمند عمومي لار بند شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډیر زیات کرانه شوې دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز خالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوې دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره پر استول اسمس کې لیکلي دي په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګۍ واده جوړ شوی، تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهاره پر استول اسمس کې لیکلي دي د هلمند د جګړې له امله د کندهار برېښنا قطع شوې ده. عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو ولې په جګړه کې نوولی په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. وسیق له بالامرغاب ولسوالي له بادغیس څخه لیکلی دی، د هلمندیانو پر کډواله کېدو سخت خواشین یو، بمباری باید ونشي. دانش افغان له جلال آباد پر استول اسمس کې لیکلی، هم جګړه هم د سولې خبري، دا د اور او اوبو په معنا ده، هیڅ سر نه خوري. نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام خوست ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې د افغانستان نږدې 6.5 میلیونه وګړو له ډلې 450 د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوه حسافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د بریدونو کې د وسلوالو پاڅون کوونکو یو کس وژل شوی دی. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. نن په 6:00 بجو د شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشری په روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دو جلا ټلویزیونی خپرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو.
او اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام رواني ناروغي ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو، از مرسل زازه يم. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ وه، او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو ښارونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورڅخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لاملونه یې څه دي، ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي، او د دې تر څنګ ورته دې ته نورې پوښتنې که چېرې تاسو سره هم پیدا کیږي، کولی سئ په خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 45 40 او 0800 22 55 مو د اړیکې شمیرې دي چې تاسو کولی سئ را سره په خپرونه کې ونډه واخلئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د تلیفون له لارې د موږ سره په خپرونه کې ووسي او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام، ستاسو د وخت بخیر. یو همدارنګه ټولو هیوادوالو ته څوک چې زمون غږ د ازادۍ رادیو د سپو نوري سلامونه اونې کې هلیو ته وړاندې کوو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بخیر اغلی خبرونه ته. پوښتنه به داسې پایل کړم چې رواني ناروغي څه ډول یو ناروغي ده او په اړه یې کچېرې معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغي، رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس 150 ډول رواني ناروغي دي چې په 2 صنفونو باندې تقسیم شوی دي. اما په عمومي توګه وایم، دا مې د خاطر ویل چې رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا 150 خفیف، متوسط او شدید ناروغي دي چې مختلف نښې نشانې لري او مختلف ځانګړنې لري. او په ټولیزه توګه زه وایم، هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چې لري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري، او د ټولنې د اصول او اساساتو سره اړخ نه لګي، هغه څه په ټکر کې وي، د خپل حقوق څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه وایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځان ته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې، په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته مونږ ویلی شو چې دا شخص په یو رواني ناروغي او یا دا چې په یو رواني ستونزه باخته وي، چې بیا د هرې وی رواني ناروغي خاص ځانګړنې یا کریټریاوي دي چې دا غي په اساس تشخیص وځي کیږي چې آیا دا شخص په کومي ناروغي باندې اخته دی، چې خفیف دی، په شدید ناروغي باندې، چې وروسته دا غي تصمیم پنيول کی. خو ټولې زه توګه وایم، د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي، دا غي په خوند او لذت کې د دنیا نه، د دنیا د وسایلو نه پاره کې مشکل رامنځته شي، دغه فکری تمرکز کې مشکل رامنځته شي، دغه تفکر کې مشکل رامنځته شي، او هغه د داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي، د ټولنو د اساسات په ټکر کې وي، یعنی مختلف شکلونه لري. نو موږ وایو چې دغه شخص په رواني ناروغۍ باندې اخته دی، دا چې کومه یوه نوه ده هغه به بېلې بېلې کریټریاوې لري. دا ما چې په عمومي توګه یادونه وکړه، د دې د نخې نښانونه به یو یا څو نخې نښانې ولري چې بیا موږ ویلی شو چې د رواني اختلال باندې اخته دی.
بله، عرب شو دې ته چې د رواني ناروغیو لاملونه څه دي؟ ولې یو څوک په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي؟ آیا به دغه محیط ټولنه دا هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته سي؟ که نه، هغه جینیتیکي دی، د کورنۍ څخه هم یو چاته ورپاتې کیږي؟
بله، رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري. د څه په قطعي صورت سره چې په خاص عواملو باندې سره تمرکز وکړي، د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل دي چې په هغه کې لګتاس یادونه وکړه. یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکتورونه، همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي، او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو بایو سایکو سوشیل یا بیولوژیکی، رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي. دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي، یو په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي د لحاظه یا د ارثي جنټیکي فاکتور له لحاظه مساعد وي، هغه نسبت نور انسانان ته په زیاتره اخته کېدلی شي. یعنی په ټولیزه توګه مختلف عوامل د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدا او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځېدلی شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورني او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل، په دې کې ډېر زیات رول لوبولی شي.
بله ډاکټر صاحب، نښې او نښانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغۍ لرم، نه لرم؟ داسې خاصې نښې نښانې لري؟
بله، ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه، تا خو مختلف رواني اختلالات دي، لکه 150 وړې متوسطې او شدیدې ناروغۍ دي او خفیفې، چې دې کې به مختلف نښې نښانې دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم پوه شي، او څه ساده الفاظو باندې، هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي، او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي، او سار چې دی پاتېږي ډېر خسته او ستړی وي، هیڅ کار ته زړه نه کیږي، علاقه مندي دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره، د همکارانو سره، د کورنۍ د غړو سره خرابېږي. همیشه دی غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري، او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خو دا دنیا کې چې ژوند کوو، د خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم ناامیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه اضطرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي، کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي. یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شاملې دي، چې په هغې کې شخص سره واقعیتونه مختل کېږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به ورته پیدا کېږي، د دغه باورونو په نتیجه کې رفتارونه به یې خرابېږي، د اطرافیانو سره به یې روابط خرابېږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې به ژوند په مراحلو کې به ورته ستونزې پیدا کېږي، تصمیم نیونه یا تصمیم ګیري به نه شي کولی، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکلی نه شي، او بالاخره د دې بل فردي روابط او همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دې شغلي او وظیفوي حالت خرابې دو طرف ته ځي. که دغه ټولو نښې قانون په یو چا کې یو څو موجودې وي چې پخوا پکې موجودې نه وي او ورته پیدا شوي وي، نو دې فکر وکړي چې کېدای شي د یو رواني فشار یا سټرس او یا دا چې د یو رواني اختلال یا ناروغۍ سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي، او هغه مکمله هیستوري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نوع رواني مشکل سره دی مواجه ده، آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته به سایکو سوشیل کانسلنګ توای او رواني اجتماعي مشاورې د ناروغ ته ضرورت ده، او که آیا کم رواني اختلال باندې اخته دی چې هغه ته بیا یو تعداد اختلالاتو کې درملو ته اړتیا پیدا کیږي، او همدارنګه روان درملنې یا سایکوټراپۍ ته هم اړتیا پیدا کیږي.
بله
مننه ډاکټر صاحب د دوستانو اړیکه به هم را واخلو تاسو کولی سي په لاین کې پاتې سي او ور بشو د دوستانو اړیکو ته دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صفای د رواني ناروغي او متخصص د موږ سره په خبرونه کې د کچری پوښتنه تاسو پیدا کیږي کولی شي چې اړیکه ونی سي تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي 0915 سلامونه وخت مو بخیر ازادي رادیو ده
سلام علیکم
علیکم سلام وخت بخیر مهرباني څوک لکم زه
تاسو ډاکټر صاحب زوري کوم ته سلامونه رومل ما د کابل ولایت قرهبا ولسوالۍ څخه
رومل بخیر اغلی خبرونه ته مهرباني کومه پوښتنه لری
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده چې زما د حضرت دې څنګهږي یو کار ته یو مثال یو دې ته لاړ شم یا یو ولایت سفر منه یو بل دې دکان ته بدرین صاحب یې سم زما خو دې ځان کې کې زړه مې دا کې طاقت نه کوي دې ته لاړ شم زه زر یو کار ته وخت نه مطالعه یو نیسه نه زیاده خونه شو دې زما څنګهږي خوب کې راضي او دا نور دې خو دا بدرین دې ماته پټا کې دې ماته بیا دې
او ډاکټر صاحب تاسو د خغلی رومال کومه پوښتنه لری
بلې یو پوښتنه دا تلر مچ اشتیا دې څنګه دا او د دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خوانه په کوم حالت کې ده او علاقمندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منلې شي نشي منلې کله هر څه د ضرورت تور ده السلام ډاکټر صاحب زه تور د خوب خمه شایم خله دغه یو هدف ما پنځنه کامیاب شو پنځنه مونږ شو ولې او دغه د سیدا کې سوز لرم یو هدف نه سم تا کې او زموږ ته څنګه یو کار دی زر احساسات کې لازم کار وکړو
اوسه دې نظر دې
ډیره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب رومال تاسو ته ځواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري مننه د تاسو نه او بل اوریدونکو به هم دوستانو را واخلو ورسره د غینه بو بیا دواړه پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب کړي سلامونه وخت مو په خیر
مننه مو سلام زده خو سلام ته په محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمنو رسولو کوم په زړه دی ورداګ هم د باندې شکر سوالي
ورداګ صاحب په خیر اغلی خبرونه ته کچری پوښتنه لری میره بني
مننه نو محترم ډاکټر صاحب نمیدا پوښتنه د موږ یو دوست یا دای په 15 نو دا یو کول کی د تدار تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی او زړه تکون ډیر کوو داسې خودخواهی ګڼه ګڼه خوان نه ورکی وی کوم ادوسی محفل وی کوم بل د دای داسې خودخواهی غوړکی وی داسې تنهایی غوړکی وی ما ودم د غوړونه په هغه کې چې کلا سیولان اورر بخښوله شو
مننه
او هغه کسان چې په اورلو پراتو سیمو کې په دوه مشکل باندې وخت کې هغه اقتصاد وضعیت مثال په نوبدلې حالت کې وی اغه څو کوچې د مشکلاتونو خپل ځون مثال د دوا واسه نه لري څه باید وکړل ورو پراتو سیمو کې مننه
د تاسو نه ډاکټر صاحب راو شو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو رومال اړیکنی ولې وا او دوی پوښتنه درلوده وایي زړه می تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډیر خبرې نسم کولای تاسو هم ورسخه پوښتنه وکړه د دوی په جواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري
بله رومال جان رور ته زما دې بیا هم سلامونه ومني په دا کې پوښتنه وکړه خپل د علاقمندۍ یاد شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګ سره تنګواله د خفیف ډیپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دې به وي د تشویش نه کې ډیر شدید او متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان نه دی خو د شروع کېدو علائم په شکل من غړل شو اغلته چې بیا کامل شوق خراب شي او د شپې خوب خرابېدو مسایل پکې مطرح شي او همدارنګ د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نښې نشانی نو بیا موږ چې دا یو متوسط یا شدید ډیپریشن دی په دغه وخت کې زیات درمل او اړتیا نشته ورور ته زما یو څو سپارښتنې دي لنډې چې د خپل سپورت ته شروع کی عبادت دي کوي ورسره په څنګ کې او دغه رابطې چې کوم یو د خپل خپلوانو دوستانو ملګرو یارانو سره لري د پیاوړي کی کوشش دی نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه دی پرار یا تخت نه کوي کوشش کوي ورو خپل رابطې پیاوړي کوي لته یو خود چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله دا هم یو لکه خپل د ناکامۍ د جوړ خپګان یا ډیپریشن درامنځته کېدو د پاره یو لامل ګڼل کېدل شي خو زه ورو ته وایم چې خپل امیدونه د لاسه مه ورکوه او سم سره وخت خپل مطالعه ته ادامه ورکړه کوشش وکړه چې دغه حالت سره خپل مبارزه وکړي لکه زه تا ته بیا وایم سپورت کول دی ورزش
همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي، یقین ورکوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانان همدغه موضوع ده چې د جوړ خفګان یا ډپریشن کچا باوجود د دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي، خلک ډېر پناخته کیږي، ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي. د عبادت موضوع دی پیاوړي کې بل د روابطو موضوع ده چې بین الفردي روابط دې همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته دې ډېر ارزښت ورکړي او مطالعه دې هم نه پرېږدي. ورو ورو دې کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کونی بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي. او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې، خیر دی یو دفعه به په خپل دلخوا فاکولټي ته کامیاب نه شي، کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله، او وردګ صاحب پوښتنه. ډاکټر صاحب،
بله، وردګ صاحب خدا دوست پرابطه وویل چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي، نو لازمي دا ده چې د یو رواني ناروغیو متخصص د نږدې نه وګوري، ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی، د دغه خفګان یا جوړ خفګان یا ډپریشن کوم حالت کې ده، آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده، او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي لارښوونې ورته وشي. په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه؟ متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نورې ستونزې درلودلې دي. همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل که په عمومي سطحه باندې فکر وشي زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی. په هیواد کې ډېرې ناروا جګړه روانه ده، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خپل ایزان خپلې دندې وظایف د لاسه ورکړي دي. خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو. خیر دی، یو مهمه او اړینه موضوع ده، خو خبره داده چې خپل روان به پنه خرابه او کوشش به کوو چې متبادلې لارې چارې د اقتصاد د غړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو. هدف په دې کې د ارواپوهان یا رواني ډاکټران او کلینیکي روانشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي. داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم. یعنې که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي، موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو. راغلو د ناروغ په اړوند باندې، ناروغ باید رواني متخصص سره د نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درمل نه دې ته هغه دغه توصیه کړي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دلته را پیدا کیږي، پرته د درملونه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري؟ مخکې مو وردګ ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه اوسي، یعنې رواني ستونزې د ورو ورو ورته را پیدا کیږي، لکه ژور خفګان، او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی، کوټه باید تاریکه وسی، یو چا سره خبره ترې ونه لري، یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګری څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي؟
بل ډیره زیاته مهم ټکی ته اشاره وکړله. خپل رواني مشکلات ما مخکې ارزو کړ چې یو رواني ستونزې دي، تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سماواجي دي زمونږ په دې اوسني شرایطو کې، چې هغه تاسو د رواني ستونزې رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتها خرابواله، د خوب خرابواله، فکری تمرکز خرابواله، په موقتی توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي، چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول یا کسان چې تجربه لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي. د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره، ډېر پرشوره حالت یې لره او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب و، او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي، او یا دا دی چې د خوب خوند یې نشته، د اشتها مزه نشته، د یو اشتها یې سمه نه ده، او رابطې یې لږ خرابې شوي دي. دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ستونزو سره مواجه، نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی. د کورنۍ غړي باید د دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي، چې زیاتره دغه حالت بیا ادامه پیدا کړي چې د شي رواني اختلال باندې د شخص مبتلا شي او د دې تر څنګ بیا هغه خفیف، متوسط او شدید شکلونو ته لاړ شي. نو د دې نه حمایه کول پکار دي. دا باید وهڅول شي په کورنۍ کې فعالیتونو ته وهڅول شي، د دې نه حمایه او ملاتړ وشي، رواني ملاتړ، همدارنګه که د چا وسه کیږي یو مالی اقتصادي ملاتړ له سره وکړي د ستونزو په حل کې د مرسته وکړي نو دی به هغه سخترین حالت ته لاړ نه شي ځکه که د سخترین حالت ته لاړ هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده دارو درملو ته اړتیا ده اوږدمهاله درملنې دي همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرپي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده چې زموږ په هیواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته یو په کابل کې د رواني روغتیا روغتون دی چې پای کې هم د پرسونل کچه کمه ده ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطراف نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي په اطراف او کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي هغلته د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیصه مسله ده او یا دا چې بعضو ته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مسلم ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات دوه چندانه شي
بله ور بشو دوستانو به هم ساسو اړیکو تا 0995 او 0995 د محمد اړیکې شمیری دي تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ ډاکټر سپیمال صافی د رواني ناروغي یو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده او تاسو هم ازادي رادیو ته غواړئ سلامونه وخت بخیر
وعليكم
علیکم سلام وخت مو بخیر رادیو غږ ټیټ کړی او خپل ځان معرفي کړی
الحمدلله سوال لري خوري
ډیر زیات مننه ورور کچېری کومه پوښتنه لري مېرمنه پوښتنه مطرح کړي
ډیر مننه خوري پوښتنه دا لرم چې په معاملي خبره مو ته دومره سخت غوسار چې دومره سخت غوسه چې اوس نن یو خط ولې کلو معاملي وی چې دا خط مو علي کله شولو نو دې ته څه جات وو ډېر څه مونږ ملي کړی دي نو هغه په بدل کې مو خاتون روغستل بيجان کله مو غورځوال چې زه څه تکلیف راو جوار خفګون اخلم معاملي خبره نه زه غیان چر دا مړی مې کړی و دا مړو ته تیار شوم
ورور د همراته وایز دغه سونزه د څه وخت نه تاسو پیدا سوي و د اوله نه مو دغه سونزه درلوده کنه دا ورستیو کې درته پیدا سوي
نہ خور والے ورون سرا شریک ہوں مجھے ورون نہ بے لیا میں اقتصادی ودا میں بھی سے پر دو مومیلی دی دے امشنون سرا ڈیرے زغوار زغوار درندے درندے ظلمون نہ جے دی دی دے تو دار زغوار خفگون لارا
کیا ڈاکٹر صاحب تاس دو ورون کو ما پختن لری
بلے ہو ز دو ورون ہم دا پختن کو چې یو خدای ول چې ما ته ډیره زیاته غوسه راځي اقتصادي ستونزې هم لرم برالاوه د حسین د خوب کچه دي څنګه ده د اشتها همدارنګه د وزن خود د لاس نه دی ورکړي او یادا چې علاقه مندي دي څنګه ده کار او فعالیت ته د زړه کیږي نه کیږي یادا چې د هر څه نه د زړه تور دی
ډیر مننه ډاکټر صاحب چارو کار خخ وامر کوي شپې ورځې کراشم خوب کچه مې شپې بوجو پر ادولس بوجو پر خوب کامو خوب ارتی دینه دور خپل وی خوامو وزن می اول چې سری خدای پیدا کړه انده غارې کم پیدا کړه ما غا وزن می د نزدې تیګی نه کمیږي
ډیر زیات مننه ورور ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي د رادیو د لارې کولای سي چې واوري بلې البته اړیکه ته هم ورسو سلامونه وخت بخیر سلام
علیکم
علیکم سلام د رادیو غږ ټیټ کړی مې روانې څوک له کوم ځای
حاجی صاحب په خیر زابل نه تشاجل
حاجی صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مې روانې پوښتنه لری
بلې مننه له محترم ډاکټر صاحب زه خمه د پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپې تو کلو یا درې شپې تو یا پنځه شپې تو کلو ترمنځ عمر دی دې د پار نورمال حالت د خوب د شپې له خوا ځخه څو ساعته کافي ده او بل د رواني ناروغي او عصبي ناروغي ترمنځ فرق ده د دې پوښتنې لپاره
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي رب شو لمړی اوریدونکو ته دا چې ورور مو اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب تاسو هم پوښتنه واخیسته غوسه ورزي او ما ته کاغذونه چې ریکي خوب هم سینې لري دغه څه رقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب
بلی تر کما هدا چې ما فکر په وک دغه اقتصادي موضوع ډیره مطرح کړ چې اقتصاد زما صفر حالت کې دی ورونه جدا شوی هم یم نو کده شي دی رواني سټرس یا فشار په توګه باندې دا مسله د لامل شي چې د کم حوصلګۍ طرف ته لاړ شي همدارنګ د خوب خرابوالی او سره د خو خدای اشتها او دا نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او عمر شدید حالت نه لري ورور تاسو ما توصیه دا دی چې لومړی د دغه کسان لکه د پسیر اقتصادي حالت او ستونزې مواجه وي او یا مشران وي داسې حالتونه تیر کړي وي هغه سره د خپل مشورې شریکي کې په ذهن د بوج او بار نه ساتي په خپل زړه کې دا مسایل نه ساتي کوشش دی وکړي موږ او تاسو په زړه کې کنه خو اصلا په ذهن باندې بوج یا بار نو هغه خبرې نه ساتي هغه د کوشش وکړي چې خلکو ته ووایي مونگ ایموشنل اب ریئکشن و دوایو یا تخلیه د حیجاناتو نو د ده په ذهن باندې هغه بار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي اقتصادي حالت ما مخکې مرزو کې چې د ټولو خلکو تقریبا د خراب حالت کې دی الله دې رحم وکړي په هیواد کې دی الله سوله راولي امن دې راولي ترڅو چې کار او فعالیتونه نور هم زیات شي خو بیا هم موجوده کم کار لري هغې ته د ادامه ورکړي خو دغه وخت کې د مشورې ته ډېره زیاته اړتیا لري او هماغه توصیه له کابل ورته مې چې وکړه بیا د شخص نوکات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکي فعالیت دغه ډېر مساعد کې شرایط او فزیکي فعالیت او سپورت دي وکړي که امکانات نه یو قدم وهل هم د لپاره ډېر زیات کافي دي چې وي کې تقریبا نیم ساعت شل دقیقې او خپلې مشورې د نور سره شریک کړي په باوجود د هغې هم ستونزې ادامه پیدا کړه نو دې کولای شي چې د رواني متخصص سره په دې اړوند د نږدې نه مشوره وکړي او هغه لازمې لارښوونې ورته وکړي او که ضرورت و چرته درملو ته نو هغه درمل دې ورته توصیه کړي.
بله او دوهم البته اړیکې ته چې اجي صاحب
او اجي صاحب لومړی پوښتنه دا وه چې د شپېته او پنځه شپېته کلن سړي څومره خوب ته ضرورت دی؟ داسې دی چې دا د خوب کچه په ماشومانو کې ډېر د خوب اندازه ماشومان ډېر زیات خوب ته ضرورت لري ځکه د هغې فزیکي نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي بیا چې سن ډېرېږي د خوب هغه اندازه راکمېږي او نارمل حالت په کهولت کې تقریبا تر اتیا فیصد خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل ښودلی دی او یو تعداد لس فیصد شل فیصد کسان داسې وي چې هغه مونږ ډېر خوبجن خلکو ته وایو هغې تقریبا تر نهه ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري او د عمر په تیرېدو سره دغه سپینګیري اشخاص چې کوم یو دي د دوی د خوب هغه اندازه او کچه په فزیولوژیکي ډول باندې راکمېږي او په بعضې مواردو کې داسې شي چې کومې فزیکي ستونزې هم ورسره موجودې وي هغه د بېخوبۍ لامل کېږي چې مونږ هغې ته سیکنډري انسومنیا وایو یا ثانوي بېخوبي ورته وایو یا د بلې ویلت له کبله بېخوبیانې ورته پیدا کېږي کوم مزمن جسمی ناروغۍ چې ولري خو په ټولیزه توګه دغه اشخاص که پنځو نه تر شپږو ساعتو پورې نهایت شپږ ساعته خوب وکړي نو د دوی خوب نورمال مونږ ګڼلی شو مونږ هغه وخت خوب نورمال ګڼلی شو چې مونږ سهار په راحت کې پاڅېږو زمونږ ستړیا او خستګي رفه شوې وي یو تعداد کسان ډېر زیات خوب کوي خو خوب یې ښه کیفیت او کوالټي نه لري د خوب په منځ کې به متقطع خوب وي او پاڅېږي او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي هغه پکې جوور خوب او سطحي خوب د ساده ووایم هغه مرحلې پکې ګډې وډې په نتیجه کې دی ښه خوب نه لري ساتي چې سار ستړی او ستومانه وي ښه خوب هغه دی چې وروسته د شپږو ساعتو نه د اوو ساعتو نه د نارمل حالت ولري او د راتلونکي فعالیت لپاره دا آماده وي. بله پوښتنه دا وه چې عصبي ناروغۍ او رواني ناروغۍ تر منځ توپیر څنګه دی؟ بالکل ډېر زیات توپیر لري. عصبي ناروغۍ یا نیورالوجیکي ناروغۍ هغه ناروغۍ ته وایي چې په عصبي نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالیتي یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واضح جسمي اراض پکې رامنځته شوي وي جسم خپل هغه حرکتي او حسیتي مسایل له لاسه ورکړي وي نو د مرکزي عصبي سیستم د نفسې په نتیجه کې مونږ وایو چې دا په عصبي یا نیورالوجیک ناروغۍ باندې اخته دی. اما په رواني اختلالاتو کې ما مخکې عرض وکړ چې زیاتره فزیکي نفسې مطرح بحث نه وي یعنی په مغز کې فزیکلي کوم مشکل نه وي که مونږ په لابراتوار کې یو یا سی ټی سکن او یا نور پرمختللو معایناتو ته لاړ شو چې مونږ وګورو په رواني ناروغیو کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي یعنی کوم خاص اب نارملټي پکې نه لیدل کېږي همدارنګه فزیکي
غیر نورمال والی چې فزیکی معاینات او لابراتواری معاینات په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي. اما د رواني د لحاظه چې ما مخکې ارز وکړ، بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکي عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزه باندې اخته شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې پوښتنو ته مو ځواب ورکړ او په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوم د تاسو نه.
تاسو نه مننه.
دوستانو د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو، تر بیا بل خبرونه خو وخت.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ma.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radyo vavrayi. Avzan khabar kray.